کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. تازه دی رادیو یوې بلې خبرونې ته مزافر بازار هرکلی کوم. اوري چې ارګ یو بیا د سولې خبرو د ژر پیلېدو لپاره پر طالبانو ټینګار کړی. د هغو قربانیانو د کورنیو څرګندونې به هم واوري چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح په پرونی برید کې وژل سوي او یا یې جسدونه لا ورک دي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د ملي امنیت ریاست وای په کابل کې د دوه دینی عالمانو د وژلو طرح نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت وای طالبانو په ورستۍ یوه اونۍ کې نږدې 50 ملکیان وژلې دي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر دو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلد حمله پلان جوړون کوي نیولای دی. د ریاست نن ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهور نن ونیو. د ملي امنیت ریاست د چارواکو په وینا اکرمه د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوال سختریزي ډلې د جګړې عمومي مسؤل دی. ډاکټر نیازی د جون په میاشت کې کابل په وزیر اکبر خان جمعت کې ورتل شو او مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. لدې پیشې یو ونی ورسته مولانا مفلید د کابل په شیرشای سوری جمعت کې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. داعش تر اوسه د اکرم مدني ولکېدو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان وای طالبان له حمله القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبريالانو سره د خبرو په محل د وی پښتنې په جواب کې وویل چې طالبانو له هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره اړیکې پرې کړې او له هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حمله ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبروري 19 نیټې د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د کورنۍ چارو وزارت وای طالبانو په ورستۍ یو ونی کې نږدې 50 تنه ملکی وګړي وژلې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایندوی طارق آریان نن وویل چې طالبانو په یاد موده کې په 22 ولایتونو کې 308 پته حمله کړې دي.
طالبانو په تیر یو ونی کې 9 ملکی وګړي شهیدان او 9 نور یې ټپیان کړې دي. تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخت.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان په برید کې لږ تر لږه 10 ملکیان ووژل شول او د ښاغلي صالح د درې ساتونکو په ګډون 15 ملکیان ژوبل شول. د افغانستان دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو د طالبانو د حملو مخنی ولیده. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوسټو برید وکړي. د خبر پانه په دوام کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې شپږ طالبان ووژل شول. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو لازاجي رادیو اوري. د شپږیزي غوړه لیک سیالیو په دوام کې نن سپینغرز مریانو په 50 منډو بو ساتونکو ته ماتې ورکړه. د په روانو سیالیو کې د سپینغرز مریانو دوه هم برای دی. په دې سیالی کې تمیم سرخرودی د سپینغرز مریانو ته شولو بده او د مسابقې غوړه لوبغړی و پیژندل شو. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګی تنشته کالانی سمندری تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وای د سمندری هوایی او ځکنی ځواکونو جزو تامونه په د درې ورځې مانوري کې چې له اوبتلونو او بی پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. د دې مانوري چې ذوالفقار نهنوی نومیږي قمندان امیرالبحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانوري هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتېدا ده. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبې پورته شوې. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختې چاودنې ویره نه ده وتلې. راپورونه وایي چې د پیښې له ځایه ټینګ لوګي آسمان ته پورته کیږي. تر اوسه د لګېدلې اور له کبله د مرګ ژوبلو یا تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. خو د لبنان پوځ وایي چې ګودامونو د تیلو زیرمتون او د موټرونو ټایرونو ته د اور د غزیدو مخه نیولې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډېر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی به په مسکو کې د یو جګپوري چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه تلویزیون چې دا به شاید د جګپوړو روسی چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د ده په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناولنی ټیم د هغه خپلوان او نور په دې باور دي چې روسی چارواکي په دې پیښه کې لاس لري. کرملین په ځلونو دا تورونه رد کړي دي.
خبرونه مولا زاده ریډیو اوریدل. د سولې خبرو د ژر پیلېدو لپاره پر طالبانو د ولسمشر د دوهم مرستل سرور دانش ټینګار.
اکنون بر گروه طالبان و گروه های
پست طالبان و هوټل وارده چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسولیت درک کړي. که په خپل اداو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي.
په امریکا کې د افغانستان سفارت لخوا د یو دیوال د جوړېدو په برخه کې د اداسوي فساد په اړه د ولسی جرګې د پلټون کې پلاوی څرګندونه.
دغه دیوال چې 2 متره لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي. داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
دا به هم واوري چې امریکا په تیرو 3 میاشتو کې د څه باندې 0 چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي. د ازادي راډیو او یونیسف کار پروګرام او کور کلی چې د وخت پر ارزښت خبرې کوي.
نړۍ چې رسیدلې ده د دوی وازینه علت چې هغه چې د وخت نه ځای کوي. هر کار په خپل وخت باندې چې وته وسپارل شو پکې هغه ټګي او برګي نه کوي. زمونږ مشکل همدغه دی چې وخت ډیر زیات ځای کوي.
د خبرونه مو تر 5 بجو ده. د ولسمشر اشرف غنی دوهم مرستیال وایي حکومت د سولې د خبرو د پیل پر وړاندې ټول خندونه لري کړی او اوس باید طالبان خپل مسولیت ادا کړي. سرور دانش پر طالبانو ژغ کړی چې رښتیا هم سولې ته ژمن وي باید هر څه ژر مذاکراتو ته حاضر سي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال داسې مهال طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کړې چې د ډلې ویلې لای هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغه چې دا بهیر نوي بشپړ سوی دوی به خبرې پیل نه کړي. امید ظاهر مل نور جزئیات راکړي.
افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې هر سجر بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش وایي د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د افغانانو هیله مندي زیاته شوې او ټول هغه خندونه چې د دې بهیر په مخ کې پراته وو حکومت لري کړي دي. که څه هم ښاغلی دانش د دې خندونو په اړه څه نه وایي چې کومو، خو ښکاره د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالبانو یو شمېر شرطونه منلي دي چې یو یې هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي وه. سرور دانش چې نن یې د پاکې هوا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته خبرې کولې وویل اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته پاتې کیږي چې باید صادقانه عمل وکړي.
روان دي کیمروز برای تحقق صلح آغاز
هغه بهر چنن سبا د سولې دراتلو لپاره پیل شوې د ټول افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه لدی بهر ملاتړ وکړ او د باور جوړونې لپاره ټول خندونه لري شوې دي. اوس د طالبانو هغه ډلو وارد چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسولیت درک کړي. که په خپل اداو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي.
مذاکره حاضر شون.
سرور دانش دا هم ویل چې افغانستان یو باعزت سولې او یو ګډ ژوند ته اړتیا لري. خغلی دانش داسې مال دا څرګندونې کوي چې د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون بمی حمله وشو چې لامل یې خپل صالح استدحی ټپی شو او یو شمېر ملکیانو ته په دې پیښه کې مرګ ژوبله واوښته. که څه هم وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ته نومان مسعود اندرابي ویلي چې د حملې بڼې او پکې کارول شویو موادو د پکتو سره هغه حملو ته ورته ده چې وړاندې حقاني شبکې مسؤلیت منلی وو. حکومت داسې مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل غواړي چې کورنیو چارو وزارت وایي دې ډلې یوازې تیره اونۍ 386 بریدونو کې 9 ملکي وګړي وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان تاریخ اړین
د طالبانو د تیر اونۍ په یاد بریدونو کې چې د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شوي، تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوښتي.
طالبان بیا د خبرو د ځنډ دلیل د خپلو یو شمېر بندیانو نه خوشې کول یادوي او زیاتوي نږدې 15 بندیانې لا هم له حکومت سره دي. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اشمیر ازادي راډیو ته سلطنه ښودلی وو، خو حکومت وایي هغه بندیانې ټول خوشي کړي چې طالبانو یې د ازادۍ غوښتنه کړې وه. د افغانستان حکومت وایي دوی مذاکراتو ته بشپړ چمتو دي او آن هغه مرکچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلی نږدې 2 کېږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناست دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د ولسمشر د دوهم مرستیال سرار دانش څرګندونی خو موارد له اخوا د بین الافغاني خبرو له نږدې کېدو سره د مدني ټولنو او رسنیو استازي له حکومت څخه غواړي چې د سولې د اجنډا په تعینولو کې د خلکو نظرونه په پام کې ونیسي. د مدني ټولنو او رسنیو دغه استازو ټینګار کړی چې که مذاکره کوونکي خواوې خلکو ته ژمن نه وي، تر پوښتنو لاندې به ونیول سي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور څه تر کوي.
د 5 رهاب په کوچنیو لاسونو نقاشي او دا غږی چې وایي زه سوله غواړم او د سولې لپاره نقاشي کوم. ښایي په دې عمر کې د واقعي سولې مفهوم درک نسی کړای، خو د یو سوله غوښتونکي په څیر د ملي ټولنې او د ملي رسنیو په ناسته کې راغلی چې د سولې مذاکراتو میز ته په نقاشي خپل پیغام ورسوي. د دایمي اوربان ټینګښت، بشري حقونه، د 19 لاسته راوړنو ساتنه، عدالت ته لاسرسی، د لګکیو د حقونو ټینګښت، د جګړو د قربانیانو د حقونو ساتنه، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان ازادۍ هغه څه دي چې ټاکل سوي د یو پریکړه لیک له لارې بین الافغاني مذاکراتو میز ته ولیږدول سي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دغه ناسته کې چې د 5 په ورځ جوړه سوې وه، ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خلکو نظرونه واوري او د سولې د اجنډا په جوړولو کې په پام کې وساتي.
که د سولې لپاره اراده وي او که ښکېل خواوې د نیابتي جګړې په پای ته رسولو باور لري، له شک پرته سوله به تحقق پیدا کړي. موږ یوازې هغه کار چې کولی شو غږونه پورته کوو او هغه وررسوو، او له دغو هڅو به هېڅکله په شان نه شو.
په دغه ناسته کې د مدني ټولنو، رسنیو، شوراګانو او ځوانانو استازو چې شمېر یې 400 تنو ته رسېده، له 40 ولایتونو کابل ته راغلي. د ناستې او بیلابیلو کمیټو په جوړولو یې د افغانستان د خلکو د اساسي لومړیتوبونو په اړه چې باید د سولې په مذاکراتو کې پرې بحث وسي خبرې وکړي. د سولې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د ورځو په نږدې کېدو سره د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د لاسه ورکولو په اړه هم اندېښنې مطرح کېږي. د افغان ښځو شبکې مشر روشن مشال په دغه ناسته کې د ښځو د حقونو پر حفظ ټینګار کوي. د مدني ټولنو او رسنیو یو شمېر استازي چې کابل ته له ولایتونو راغلي وایي سوله نه باید د قربانیو په ورکولو سره لاسته راسي. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په 15 ولایتونو کې د 15,000 ښځو لاسلیکونه راټول کړي او کابل ته راغلي، په یوه بله ناسته کې وویل غواړي د دغو ښځو غږونه تر حکومت پورې ورسوي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د انساني حقونو او ښځو پر ازادیو ټینګار وکړ. د دغو ښځو له ډلې صفیه صدیقي خپلې غوښتنې داسې مطرح کوي.
سوله یوه جدي اړتیا ده، د هغو ښځو لپاره چې په کلیو کې دي یا په چوکیو ناستې دي. په دې اړه د نظر هیڅ تفاوت نشته. هغو 15,000 ښځو چې په دې اړه لاسلیکونه کړي او خپلې غوښتنې مطرح کړي، باید وګورو چې څنګه کولای شو دغه غږونه ورسوو او یو بدلون رامنځته کړو.
که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشي کولو یې له دغې ډلې سره د بندیانو تبادله پای ته رسېدلې، خو تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې لا هم د دوی 15 تنه بندیان افغان حکومت نه دي آزاد کړي. هغه مسله چې د سولې د مذاکراتو د ځنډ یوازینی لامل بلل کېږي. اوس به ولیدل سي چې څومره د مدني ټولنو او رسنیو دغو استازو غوښتنې چې مذاکراتي ټیم ته یې استولي په پام کې وساتل سي. و مغتل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو ولسمشي مانی او د ملي روغې جوړې عالي شورا زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو که لیوی خوا په افغانستان کې د سولې خبرې تودې دي، بل خوا د په دې هېواد کې د جګړې ډګرونه هم تاوده دي. همدا پرون په کابل ښار کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح یو مرګونی برید وسو چې په دې برید کې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. اوس د یو شمېر قربانیانو کورنۍ وایي چې د دوی د عزیزانو جسدونه لا هم ورک دي. 52 کلن احمد ضیا په دې برید کې وژل سو، خو کورنۍ وایي د هغه یوازې یوه پښه یې موندلې او نور جسد یې ورک دی. بلخوا بیا د کورنیو چارو وزارت وایي د دې پېښې د ټپیانو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی. نور حال د ډیوې نادر په راپور کې اورو.
د 52 کلن احمد ضیا له جنازې یوه ورځ وروسته دلته یې خپلوان، فاتحې او غمرازۍ ته راټول شوي دي. احمد ضیا هره ورځ په لاسي ګاډۍ د توکو د پلورلو له لارې د 10 کسیزې کورنۍ سرپرستی کوله، خو د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح پر کاروان حمله کې ووژل شو. د احمد ضیا 22 کلن زوی سلیم وایي سهار یې پلار د یوې مړۍ ډوډۍ لاسته راوړلو په مخه خپلې لاسي ګاډۍ سره ووت، خو 2 ساعته وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پلار مې شهید شو. موږ له خدای پرته بل هېڅ سرپرست نه لرو. کورونه مې واړه واړه دي، خپل هم مزدور کار یم. دې ورځې به یې 300 وګټم. پلار مې ټولې ستونزې ماته پرېښودې او ماشوم ورونه خویندې مې ماته پاتې دي.
د سلیم تر څنګ یې تره هم د خپل ورور د مړینې په ویر اوښکې تویوي. د احمد ضیا ورور وحید بیا د خپل ورور د مړینې غم تر څنګ له حکومته هم ګیله من دی. دی وایي په دې حمله کې یې د خپل ورور نیمګړی مړی پیدا کړ چې یوازې یې د یوې پښې له مخې پېژندنه وشوه، خو تر اوسه هیڅ چارواکی یا حکومتي کس د خواخوږي لپاره در نه دی ورټکولی.
دلته چارواکي هیڅوک نه دي راغلي، یوازې د امبولانسونو مسؤلین مو ولیدل چې د څېړنو لپاره راغلي ول، نو هیڅوک نه دي راغلي.
اوس مهال له دې پېښې یوه ورځ تېرېږي، خو داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ غړي یې لا درکه دي. یوازې دومره پوهیږي چې د حملې په وخت کې یې خپلوان په همدې سیمه کې ول. تېره ورځ د کابل ښار تایمنی سیمه کې د ولسمشر لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان بمی چاودنه وشوه. امرالله صالح له حملې 2 ساعته وروسته رسنیو ته استول شوي ویډیویي پیغام کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ، خو تر څنګ یې له ټولو هغو هیوادوالو بښنه وغوښته چې د دې حملې له امله ورته مالي او ځاني زیان رسېدلی و. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د تازه شمېرو له مخې دې حمله کې 10 کسان وژل شول او 3 نور ټپیان شول. د دې وزارت ویان طارق قاریان په وینا ټول وژل شوي ملکیان ول.
توکو
شنبه ورځ په شهادت ورسېدل او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو .com.
اوس په کونړ ته ورسو چیرې چې اوسیدونکي په دې وروستیو کې د دولت او وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی بیره لري که چیرې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي نو کېدای سي په کونړ کې راغلی نسبي امنیت او آرامي ګډوډ او خلک د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. تفصیل روح الله انوري راکوي.
لطیف الله د کونړ مرکز سدآباد اوسیدونکي دی. د خپل کشر ورور صفی الله قبر خوا کې غلی ناست او خاور کې ګوتې وهي. لطیف الله وایي ورور یې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیری وو چې 2 اونۍ وړاندې د وټپور ولسوالۍ په قمچې کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی.
بریدونه بېخي زیات شوي دي روزانه په جنگ. زما ورور محلي اردو کې په جنگ په شهادت رسېدلی. غربت دی، بیکاری ده او خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسېدم په دغه شپه مو ته پاکټې شو ایسته بس پاتې شل. هیله مې دا ده چې سوله وکړي او ټول ورونه ورونهستو یو بل ته تن کړو.
د لطیف الله په څیر زیاتې کورنۍ شته چې په نږدې 3 اونیو کې په کونړ کې په جنګونو کې خپل خپلوان وژل شوي او د غم په ټغر ناستې دي. د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې دی.
بیګا شپه خپل زما یو وراره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی چې نن 3 بجې جنازه ده او داسې هم روز باره جنازې په 13-14 ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړۍ کې غازی آباد کې دا ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب ووایي او لسونه وخت دی تر شا ولاړ دي تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلل.
د کونړ ګڼ اوسیدونکي وای په تیرو دوه کالو کې یې په ولایت کې امنیتي حالات ښه شوي وو. دوی کولی شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له تیرو دوو میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکی مسرور:
دوه درې میاشتې کېږي جنګ لا زور اغستی دی، او که چېرته زموږ دولت لاس په کار نه شي نو کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډوډ. دوه درې میاشتې مخکې موږ به هغه ولسوالۍ ته تلو چې هغه بنډارونه به کول، اوس خو وګورو موږ هغه ولسوالیو ته تګ نه شو کولی، هغه بې امنه شوي دي او دولت څخه غوښتنه کوو چې دغه د بې امنۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر برید په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا شپږ اتیا مختلفې حملې کړي دي. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا پنځه دیرش نه زیات دشمن تلف شوی دی او یو څلوېښت نفر نه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو پنځلس نفره موږ شهیدان لرو او دیرش نفره موږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو څلور نفر اهلی شهیدان دي او اته نفر زخمیان دي.
د قومندان په خبره چې په کونړ کې دیرلس د دولت مخالف وسلوالې ډلې فعال دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د دوی پنځه ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفات وړولو دعوی کوي او له بل لوري دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کور کلی پروګرام تر څنګ نور راپورونه او اونیس پروګرام هم درته لرو، خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د ولسی جرګې هغه پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ د یو دیوال جوړېدو په چاره کې د فساد سوې ادعا او په اړه څېړنه کوي، په نږدې دوه میلیونه ډالرو د داسې یو دیوال رغېدل د منلو نه دی. جاوید صفای چې د ولسی جرګې لخوا امریکا ته تللی وایي هغه مواد چې د دیوال په جوړولو کې ترې ګټه په ډېری اسانۍ پیدا کیږي او بیا یې دومره پورته نه ده. ښاغلی صفای په واشنگټن کې د افغانستان پر سفیر تور لګوي چې د څېړنو په برخه کې سمه همکاري نه ده کړې. امید ظهیر مال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت پر میلیونی ډالرو جوړ شوی جنجالي دیوال د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د دې دیوال د جوړېدو په برخه کې د فساد د شویو ادعاو د څېړنې لپاره امریکا ته تللی وایي. د دیوال په جوړېدو کې خښتي او نور عادي مواد کارول شوي چې هلته ډېر اسانه پیدا کیږي او بیا یې هم دومره لوړه نه ده. د ولسی جرګې غړی جاوید صاپی چې د همدې موضوع د څېړنې مشري په غاړه لري وایي په دوه میلیون ډالر د داسې یو دیوال جوړېدل د منلو نه دي.
دغه دیوال چې دوه میتر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي او په مینس کې کانکریټ کارېدلی دی. نو مطلب داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه یو یا کوم تاریخي ارزښت ولري او یا د هغې قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
ښاغلی صاپی په واشنگټن کې پر افغان سفیر رویا رحماني تور پورې کوي چې لومړی هڅه کوله د دوی د څېړنو مخه ونیسي، خو د فشار په پایله کې دوی ته په دې اړه د څېړنو اجازه ورکړه. موږ په دې اړه په امریکا کې د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیوه، خو مسؤلینو یې ځواب را نه کړ. د ولسی جرګې دا غړی وایي له افغان سفارت د دیوال د جوړېدو په برخه کې شپږ ویشت تخنیکي پوښتنې کړي چې ځینې یې شفاهي او ځینې یې باید په رسمي او مکتوبي ډول ځواب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې په امریکا کې د افغان سفارت دیوال رغولو کې د اداري فساد په تړاو راپورونه رد کړي دي. د وزارت مخکې ویلي د روڼتیا خوندي کولو او د حساب ورکولو اصل په پام کې نیولو لپاره ژمن دي چې د پروژې اړوند ټول سندونه د هر اړخیزې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ او د پلټنې عالی ادارې ته وسپاري. اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع یې لوی څارنوالۍ ته استولې، څو په اړه یې څېړنې وکړي، خو لویه څارنوالۍ بیا په دې اړه ځواب ورکولو ته نه حاضریږي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا کې د افغانستان سفارت د 100 متره دیوال رغولو ته د یو شرکت 88,000 ډالري وړاندیز رد کړی او دا کار یې د بلې کمپنۍ له لارې د 1,825,899 ډالرو بشپړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې په دې برخه کې آزادو بنسټونو ته د څېړنې زمینه برابره کړي. د دې ادارې څېړونکی ناصر تیموري:
هغه چې موږ پوهیږو دا ده چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې د څېړنې او څارنې لپاره آزادو بنسټونو ته زمینه برابره کړي، او هغه برخو کې چې تحقیق شوی او دوسیې لوی څارنوالۍ ته راغلي دي څېړنه پرې نه کیږي.
خو د افغانستان حکومت تل ویلي چې د فساد سره مبارزه یې لومړیتوب دی او د ټولو هغو بنسټونو د کار هرکلی کوي چې د فساد د مخنیوي او یا یې هم د موندنې لپاره لاس په کار کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نړیوال موضوع: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو درې میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه سوي دي. د دې وزارت ویاندې پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه بیان له مخې سوی چې د مې میاشتې په 9 نېټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور سوی و. نور جزئیات فرشته چاله زیره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته د هغو چینایي محصلانو او چیرونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د مې د میاشتې په 9 نېټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا ول ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو کسانو شمیرې لنوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغیزمن شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسي قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یوه برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 300,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څېړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا ویروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څېړونکي چې ویزې یې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څېړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څېړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکایي هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په مدارس پر چین تور پوری کوي چې هڅه کوي چې هغه څېړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کورونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوې دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د باس یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ سړول دی. د آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگټن پر روابطو بحث وشي.
ستاسو له پیغامونو:
الله اعزاز یم د وردګ ولایت جلګي له ولسوالۍ څخه اړیکه تر سره نیولې ده. دلتا د جلګي په ولسوالۍ کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزوتي دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلي. په دې تاسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزوتي، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزاتی معیوبینو سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې څلور بجې دېرش دقیقې سوې. زلبیا د مهمو خبرونو سره ټکي له عصمت څاروان څخه اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت چارلز دافیر راس ویلسن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس په برخه کې د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر دوو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حمله پلان جوړونکي نیولی دی. د ریاست نن ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو عبید چې په اکرمه مشهورو ونیو. د امریکا د قواو د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په وروستۍ یوه اونۍ کې نږدې 50 تنه ملکي وګړي وژلې دي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې درې پولیس هغه مهال ووژل شول او نه نور ژوبل شول چې پر پوستې موټر بمې برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخنیولې ده. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه جوړه کړي. د شپږیزي غوره لیګ سیالیو په دوام کې نن د سپین غر زمریانو په 50 منډو بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبې پورته شوې. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سخت چاودنې ویره نه ده وتلې. او د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګې ته نږدې کالنی سمندري تمرینونه پیل کړل.
منکم سروان دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسم سپورتي خبرونه لناجی صافي اور.
د سپورت ورزنه هنداره
فینګر لوبډلې بوست لوبډلې ته په ماتي ورکول سره خپل دوهمه لوبه وګټله. د شپږیزي لیگ د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې د سیالۍ پچا بوست ساتونکو لوبډلې وګټله او سپینګر پرانګانو لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپینګر په ټاکلو شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو مقابل لوبډلې ته د 168 منډو هدف وټاکه. سپینګر لوبډلې د نن په لوبه کې دوه بدلونونه راوستل. د شبیر نوري پر ځای تمیم او د رحمت الله شفق پر ځای مجید عالم ته چانس ورکړی و چې دا پریکړه ښه ثابته شوه او یادو دواړو لوبغاړو د دې سیالۍ په ګټلو کې مهم رول درلود. تمیم 9 او مجید عالم 25 ناسوځیدلې منډې وکړې. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې هم د بوست ساتونکو لوبډلې د پایل لوبغاړي ژر وسوځیدل خو تر دې وروسته د کریم جنت نیمه سلیزی او د ګلبدین نایب تیزی توپ وهنې دا سیالۍ تر وروستي اوره وغځوله. بوست ساتونکو په ټولو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 170 منډې وکړې او دا سیالۍ د 50 منډو په توپیر وبایلله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه تمیم سرخودی ته ورکړل شوه. د شپږیزي لیګ د نن ورځې دوهمه لوبه د کابل بازانو او امو نهنګانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د آزاد مبارزي اتل لوبغاړی نور محمدوف اعلان کړی چې ډېر ژر به له لوبو مخه وکړي. د سپورت اکسپرس د راپور له مخې د آزاد مبارزي روسي مسلمان لوبغاړی ویلي چې لږ ټپي شوی او نه غواړي چې فلج شي. د روسیې دا نامتو لوبغاړی د یو اف سی سازمان کمربند لري او په دې سازمان کې د خپل وزن نړیوال اتل لوبغاړی دی. او میسی د بارسلونا لوبډلې سره تمرینات پیل کړل. که څه هم بارسلونا لوبډلې یو اونۍ مخکې تمرینات پیل کړي وو، خو د میسی د جلا کېدو په موخه یو اونۍ وروسته د بارسلونا لوبډلې سره په تمرینونو کې پرون یو ځای شو. 33 کلن لیونل میسی د تیرې اګست میاشتې په 15مه نیټه اعلان وکړ چې بارسلونا لوبډله پرېږدي، خو د تیرې جمعې په ورځې په یو مرکه کې د نه جلا کېدو اعلان وکړ.
او سن دو اونیز پروگرامونه لرو د ازادی رادیو او یونیسف کارت اونیز پروگرام دی او پسې کور کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی چې د ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په کور کې کدی چې هم د سرواجی هم د ستودی
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
د منګ همسایه مورغلی و مورته ویل چې چاړه دي وهم چاړه دي وهم. دا باید سوال دي چاړه تېنه الله سخي سو وهلی په دې سپین کې وهلی سپینه ته سورای کړی و سترګې پیړم د کړې ولا خپل موشمې.
نن په دې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. درمن اردوونکو خای تاسو به لیدلی وی چې ځینې ماشومان نورو ته داسې تاوان رسوي چې د عمر یې بکړي. چاقو، قیچی، ستن او نور تیره شیان هغه څه دي چې ماشوم ډیر علاقه ورسره کوي. له بلې خوا بل ماشوم یا هم لوی ته تاوان رسول خوند ورکوي چې کله زمينه ورته برابر شي گذار کوي. د کابل اوسیدونکو نسیمه نیازی وایي چې داسې هم شوي چې ماشوم خپل مور رنده کړي.
اکثره مایندې دي خدای پاک لري نو چې کله لږ زره غټ سو بیا پاس لغنه دوی څه کوي. ماشوم ځتی نه ته خبر نه دي کدی کوڅې ته ځي، کله سپی سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خټو کې مستی کوي، که چاته ضرر رسوي، که هر شی کوي. ځتی دوی نو ته نه خبرې نه دي. سیلګ زره سهار سو سیلګ زره غلمغل یا شوري په کور کې وچو الله سنسی امنده کله ورسره کوڅې ته هلته کوڅه کې مستی وکړه لوبې وکړه. ګور یو ماشوم ته چې د منګ همسایګان دي جکسوی دی، یو ورور جکسوی بل ورور په چاقو وهلی ده، یو ورور جکسوی بل ورور په چاقو وهلی ده. د منګ همسایه مورغلی و مورته مورته ویل چې چاړه دي وهم چاړه دي وهم. دا باید سوال دي چاړه تېنه الله سخي سو وهلی په دې سپین کې وهلی سپینه ته سورای کړی و سترګې پیړم د کړې ولا خپل ماشومې. خو دغه خپل ملامت یاستو چې د خپل ماشومانو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکړي و بیا پاسته پستونځو کې اساس بیا غاټ سي اموغه سي شقاب سي لورکین نه شقاب سو بیا د تر غټینی پوری هم امسایګون ام وګړي ټول تی نظرار ویني.
د غور اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وای هغه کورنۍ چې خپل بچی نه څاري بیرون لیږي بیا ورنه خبر نه وي په ډلې زتوګه بل ته تاوان رسوي.
خو ماشوم تو په هر شړی تیر شوی خپل هغه دومره درک او فهم او پونه پوهی چې دا تاوان دی که ګټه ده. خو که چیر وو چې یو ځلې دا کار وشو نو دغه کورواله خپل ماشوم ته خپل کنترول لاندې ولیدي چې دا چیرته ووت او والې ولوړ والې داسې وکړ یو دوه ور هغه تعدید شي او نصیحت هغو ته وشي. او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولوړه. بیا هم په محیط او منطقه پورې هم ډېر اړه لري که یو ماشوم ته څنګه تربیه کړي چې هغه درس او تعلیم او ښه کارو ته تشویق کړي نو هغه ماشوم با په هغه طریقه روان یا کچیر وی چې ماشوم دلته په کابل کې زه بعضی وینم پیلو چې په کورونا روزی تن مخستان نه تن مخامه دی برون ګرځي. آیا دا مور او پلار او کور لري کې لري والي د خپل اولاد پښتنه نه کو 15 کاله نه پورته ماشومان مول دی او و تاسو شپک چې مخستان نه پیلو چې هغه غلم کو جنگ ما په جنگ باندې ډیر لیدلی دي چې ډیر کلک لکه وس په نیو کیبل ورساو یو بل سوایل تاون پم دغه وخت ډیر سی وی چې دی وړي وی چې وساته د غټون از دا کړي مو خپل دلی ماشومان هم ګروپ ګروپ باندې والون لري بس ورزی دی و بل سا بس طرفداری کایدونه به دا مسالیت په کلیو کې غټې شوې هم دي. خو ماشومان باید دو شنه وګرځول شي.
دا چې له رواني نظره ولې ماشوم تاوان رسول خوښوي او تل په دې هڅه کې وي چې په یو ډول نه په یو ډول زیان وړوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي څخه مو په یو مرکه کې پوښتلي دي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کیدای شي دا ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په یو ډول په یو شکل عادت په کور کې کیدای شي همداسې رواج وي، همداسې دود وي چې وهلو ټکولو دا مات کا هغه مات کا دا وش کا هغه وش کا. یو دا لامل ده. دویم کیدای شي ماشومان یو ډول له ماشومانو نه ډېر اطاعت سوی، ډېر پیروي سوی. هغه ماشومان چې پیروي تر کېږي یا اطاعت تر کېږي معمولا زد کی، لچ کی، اناد کی او ضرر رسی. دریم مورد خشم ده. کدیس ماشوم خشم ولدی، کدیس حسادت ولدی، کدیس کومه بل اروایی مسئله ولدی چه باید تحقیق وسی او پیدا سی. په دوغو دلایل او په دوغو انگیزو ماشوم یو څه ته ضرر رسی.
بله، دا څومره تاوان رسولی سی او څومره دا مسئله د اندیښنې وړ ده؟
متاسفانه چې دا یو بد دود ده، یو بد عادت ده. دا بالاخره د ماشوم په یو خصلت بدلیږي، دا بالاخره د ماشوم د شخصیت یو برخه ګرځي. که تاسو د خپلو ماشومانو کړنې په خپل وخت کې ترمیم نه کوي، هموغومره چې ماشوم لویږي یا انسان لویږي، هغه جرل هغه ستونزه هم ورسره لویږي او غټیږي او پلنیږي او غټیږي وښنه کیږي. ښه خبر دا ده چې په خپل وخت په خپل زمان د دې مسلې حل پته وګرځي.
بله، په کورنیو کې لیدل کېږي چې کله ماشوم بل ماشوم ته ضرر رسوي، هغه ژوبلی یا د کور کوم مسایل خرابوي یا په عامه اصطلاح مضریت کوي، بیا د کورنۍ د مشرانو لخوا وهل کېږي. دا کار څنګه ده؟
دا د ماشومانو ضد، د ماشومانو لچ، د ماشومانو ذیل، د ماشومانو ضرر رسول دیری. دا یو ډول تقویت کوي. یعنی ماشوم ششه ماته کړه، تاسو تپېړه ووهه، ماشوم سبا راځي د تاسو د څپېړې په بدل کې بله شیشه ماتي، تاسو بیا دی په لغته وهئ. بله ورځ راځي ماشوم چاقو راخلي، تاسو په خېټه کې چاقو دننه باسي، یا د یو بل ماشوم په خېټه کې دننه باسي، یا ځي ښوونځي ته هلته یو بل څوک وهي، یا ځي د همسایه شیشه ماتي. په یو ډول دغه خپل عقده خالي کوي. یعنی دی د دې توان نه لري چې هغه عقده په سالم ډول خالي کړي یا مدیریت کړي، په غیر سالم او نامناسب ډول یې تخلیقي. متاسف
ځینې وخت ځینې شیان د کور په مخ کې لکه قیچي، چاړه او دغه رقم، کله چې ماشوم په دې عادت یې چې بل ته ضرر ورسوي، په دغو باندې څومره زمینه ورته برابرېږي چې لا هغه خطرناک کار وکړي.
متاسفانه چې ماشوم دغه عقده، غصه او پرخاش یا ښکار لګول یا غصه ښکارول یو ډول تقویتي شکل لري. یعنی که تاسو نن په سوق کې په څپېړه خپل غصه خالی کوي، سبا ته د خپل غصه په څپېړه یا په لغته په یو بل شي کېدای شي غواړي خالی کړي. یعنی د دې غصې خاصیت هم داسې ده چې تاسو بیا په سبا ته په ډول نه شئ تخلیه کېدای. مثلا نن تاسو غصه وای او یو ګیلاس اوبه مو چپلې، سبا ته چې غصه سي په یو ګیلاس اوبه باندې نور تاسو نه شئ خپل غصه په اصلاح لري کړي، سبا ته باید یو بل کار وکړي، بل ورځ بل کار وکړي. یعنی یو ډول تاسو د غصې په وړاندې مقاومتونه یا برخورد کموي، او په دې شکل په داسې امکاناتو چې چاقوی، چاړې، برقي، بل شی دا شان باید ماشومان نه لري سي، او د وړو غصو، د وړو وړو ستونزو غم باید په خپل وخت کې وخوړل سي، چې دا غصې او غمونه بیا په لویوالي کې ورسره لوی نه سي.
بل استاد، یو خدای دا چې له ټولنې نه له کورنۍ نه ماشوم دا زده کوي چې بل ته څه ډول تاوان ورسي بیا تاوان رسي، او بل فطري موضوع ده په طبیعي لحاظ، آیا له ماشوم سره داسې یو څه د پیدایښت له ورځې مال وي چې هغه د نورو ته تاوان ورسي؟
ارث او فطرت یا له مور نه دا عادت اخیستل شته، امکان لري. لوی لامل د کورنۍ وضعیت ده. تر کومه ځایه پورې څېړنې او تحقیقات کېږي، ماشومان ذیل، ماشومان تاوتریخوالی، ماشومان غصه، بد چلند معمولا په دې وروستیو وختو کې له تلویزیون او رسنیو نه زده کیږي. یعنی د کسب مسئله نظر فطري یا ارثي اړخ ته ډېره قوي ده، او که احیانا ماشوم په فطري ډول غصناک یا ذیلي، پرخاشګر، ښکارن، غصناک پیدا کیږي که محیط ورته چمتو نه وي، دی نسي کولی هغه خپل فطري خصوصیت پکې راڅرګند کړي. نو دا چې فطري ماشوم غصناک روزل شوی دی، په اصطلاح غصناک انساني، او تاسو په چاپېریال کې زمينه ورته مساعده کوي چې دوی غصه وکړي، دا ستونزه غټېږي.
بله استاد، اوس نو راځو د حل لارو چارو ته درته وایي چې له دا ډول ماشومانو سره چې نورو ته تاوان رسوي څه ډول مرسته وسي، څه ډول چار چلند وسي تر څو دغه مشکل حل سي؟
زه فکر کوم چې دا مسله د مور او پلار دنده ده. مور او پلار باید دا مورد درک کړي او په دې برخه کې کومک وکړي، مرسته وکړي تر څو ماشومان سم روزل سي. په لومړي قدم کې غواړم ووایم چې موږ باید خپل او میندې او پلارونه باید له خپلو ماشومانو سره چار چلند مناسب کو.
بله
موږ باید د ماشومانو غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وکړو. موږ باید هغه اسانتیاوې چې ماشومان یې غواړي ورته چمتو کړو. موږ باید ماشومانو ته مشخصه مهالویش برنامه ولرو که په درسونو کې ستونزې لري هغه باید ورسره حل کړو. له مناسبو تربیتي روشونو نه باید کار واخلو. دا چې ته ورسه د ګاونډي شیشه ماته کړې، مثلا د ګاونډي بچی ووایه، په لغته ووایه، په رسم لوه، دا ډېر غلط روش او غلطه تربیه ده. موږ باید د والدینو په حیث، د مور پلار په حیث، د ماشوم د ودې له بېلابېلو پړاوونو نه ځان خبر کړو. زموږ چلند باید ډېر صمیمانه، دوستانه وي او بدخلقي خپله بدخلقي ورسره ونه کړو. کله چې ماشوم د مور پلار ضرر ویني، بدخلقي ویني، بدرفتاري ویني، هغه تر زده کړي او داسې فکر کوي چې دا کار بد نه ده. که احترام وسي ماشوم ته، مینه ورسره وسي، په مهرباني چلند ورسره وسي، ماشوم دغه ډول چلند او کړنې نه کوي.
ډېر زیاته مننه استاد، ژوندی اوسې.
سلامت شئ. خدای پام.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنوریدونکو سلام، زه مریم توخیم او د کور کلی د خبرونه وړاندې کوم. وخت ارزښتمن دی، خو ولې ځینې کسان له وخت څخه استفاده نه کوي؟ د وخت هڅې تیرول څه پایلې لري او څه ډول له وخته ښه استفاده کیدلای شي؟ د خبرونې د موضوع په اړه له ټولنپوه سره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ. وخت د انسان د عمر فرصتونه، کلونه، میاشتې، ورځې، ساعتونه، دقیقې، ثانیې او لحظې دي، او دا هغه قیمتي پانګه ده چې له انسان سره تر هغې بله لویه او قیمتي پانګه نشته. له وخت څخه سمه استفاده کول هغه لویه ښېګڼه ده. که د انسان په برخه شي، نو د مادي او معنوي پرمختګ او لوړوالي تر ټولو اوچتو مرتبو ته رسیدای شي. وخت له انسان سره په شته سیزونو کې تر ټولو ډیره قیمتي او ارزښتناک دی، ځکه وخت د انسان د هرې کړنې، هرې هڅې او هرې لاسته راوړنې لپاره ظرف یا لوښی دی چې په حقیقت کې د فرد او ټولنې رښتینې پانګه بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي چې پخوا یې له وخت یا کومه زمینه چې ورته مساعده وه سمه ګټه نه وه پورته کړې، اوس پښیمانه دی.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده، په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی، او په کوم وخت کې زه ما لټی کړی د وخت می استفاده سینه ده کړی، نو زه ناکام پاتې شوم. کاری فرصتونه شو، مثلا نو ځای کې خخه بسونه اعلان شوی، خخه کاری فرصتونه موږ ته راغلي دي، لیکن موږ هغه وخت نه استفاده نه کړی. لټیم کړی ده هغه په ځای چې اچا چې وخت نه ښه استفاده کړی ده، هغوی مخکې تللي. مثلا بل د پانتون په دوره کې مثلا زمونږ صنفیانو هغوی د وخت نه استفاده وکړه، ستاج دوره ویل، هغوی اوس ډېر په لوړ لوړ بسونو باندې کار کوي. متاسفانه چې موږ لټي وښودله، د وخت نه مې استفاده ونه کړه، نو هغه ستاج دوره موږ نه پاتې شوله. نو اوس موږ هغوی ډېر په ښه پوزیشنونو باندې کار کوي، لیکن موږ وروسته پاتې.
هر څوک چې د وخت ارزښت وپیژني او له هغه څخه معقول او په جدیت سره استفاده وکړي، یو ځای ته رسیږي. او که څوک خپل وخت بې ګټې او ماتل پرېږدي، نو خپل ځان د تباهۍ کوهي ته غورځوي. د کابل ولایت اوسیدونکی احمد سیار هغه څوک دی چې له خپل وخت څخه ښه ګټه پورته کوي.
زه خو خپل د وخت نه ډیره خګه پورته کوم ځکه زما د خپل ژوند چې د ټول د سکیجول غونډې د موقعیت په شکل می برابر کړي. کله چې سهار د خوبه پاتېږم دفتر ته راځم نو مخکې تر مخکې مې هر څه آماده وي، بیاشي دفتر ته لاړ شم، دفتر کارونه کوم کارونه چې راته پرته وي د ورځې دا ټول په خپل ټایم باندې زه خلاصوم، ځکه سبا ته یې نه پرېږدم. که چېرته سبا ته کوم کار پاتې شي نو هغه بیا په تا لوټ کړي، یا په دې کې څه مشکلات ستونزې ته پیدا شي، کومه ورځ غیر حاضري وکړي نو بیا سړی د ستونزو سره بیا چې کور ته لاړ شم په کور کې هم چون زه خپل ژوند مې همداسې په تقسیم اوقات شکل باندې برابر کړي. حتی که زه ډېر په وزګار ټایم کې کښېنم بیخي یعنی داسې پوه شم چې نور کار مې نشته، که زه هغه انټرنیټ ته یا لاسرسی لرم هغه ګورم نو هم خپل هغه مسلکي برخې یا ویډیو پکې ګورم یا یو داسې ریسرچ ګورم، خو یعنی هغه نه هم زه ګټه اخلم د هغه خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره یا د خپل مسلکي برخې دپاره. نو ټول ژوند مې
احمد سیاد د پرمختللو هیوادونو یو ولایت دا ګڼي چې خلک یې وخت ته ډېر ارزښت ورکوي.
ما وخت ځای کونه خو چې د موږ ته معلومه ده، ځکه چې په دغه نړۍ چې رسېدلې ده د دوی یوازینی علت چې هغو چې دی وخت نه ضایع کوي، هر کار په خپل وخت باندې چې ورته وسپارل شو پکې هغه ټګي او اوبرګي نه کوي. زمونږ مشکل همدغه دی چې وخت ډېر زیات ضایع کوو او وخت چې یې روان دی وخت چاته هېڅکله صبر نه کوي. که دې کوم زیاته پکې ورستې، که دې تعلیم وکړې، که دې کوم مسلک زده کړې نو خطر ښه، او که نه وي نو وخت روان دی بس بله ورځ به بیا ارمان کوي.
د دې لپاره چې انسان له خپل وخت څخه سمه استفاده وکړی شي باید خپلو کړنو لپاره اهداف وټاکي، او په هدف ټاکلو کې هم مهم اصل دا دی چې هدف باید دقیق وي. دا چې ولې ځینې خلک خپل وخت ضایع کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبای څخه به واورو.
خو ځینې وخت ځینې کسان داسې وي چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي، یعنی مسؤلیت دوی خپل مسؤلیت نه درکوي، د خپل پرمختګ لپاره نه په ژوند کې هدف نه لري، دوی خپل ورځنۍ چارې په نامنظم ډول باندې ترسره کوي او خپل کارو ته دومره فکر نه کوي چې ډیره وخت دوی هغه خپل ټایم مس کوي پاس کوي، او دوی داسې فکر نه کوي چې دغه وخت چې د موږ لپاره ډیر ارزښت لرونکی دی او ارزښت لري، یعنی دا زموږ د پرمختګ علت کېدای شي. او موخه ټاکل هم په وخت کې چې د وخت لاس ورنو کړو ډیر لوړ ارزښت لري. که موږ ګورو یو خو زموږ په راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري، او زموږ هغه کوم وخت چې راتلونکي لپاره موږ کوم موخه هدف ټاکو هغه سم په لاس ته نشي راوړي، او کوم ورځنۍ چارې چې دي هغه زموږ خرابېږي لاسه ځي، کورنۍ ستونزې پیدا کېږي، انسان خپل ژوند کې کوم شخصي ژوند لپاره کار کوي ځانګړن لري هغه له منځه ځي، خرابېږي، تحصیلي برخې له منځه ځي.
د قرآن کریم په ډېرو برخو کې د وخت یادونه د هغه په ارزښت باندې دلالت کوي، البته خورا لوړ ارزښت یې له دې څخه معلومېږي چې الله تعالی په وخت باندې څو ځله قسم یاد کړی، او په قرآن کریم کې یې پوره سورت والعصر د وخت په نامه رانزل کړی دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې څنګه خپل وخت ضایع نه کړو او ولې ځینې کسان له خپل وخت څخه سمه ګټه نه پورته کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کسان وخت ته ارزښت نه ورکوي یا وخت ضایع کوي.
د وخت تحلیل یا تجزیه موږ د خپل په ټولنې کې که وګورو د ټولنپوهنې له منظره درې نوع تحلیل وړاندې کوای شو. یو تحلیل دا ده چې هغه کوم تیورسنان چې د بنسټیز مسایلو ته مخته راځي وایي چې په ټولنې کې په کورنۍ کې داسې او د کلتورونه رسوم عنعنات او کړه وړه هرته بنسټیز کېږي چې هغه د خپل د وخت ماهیت له منځه وړي، او خلک هغه د خپل رسوم عنعنات سره بوخت کېږي اما د وخت د ارزښت په مورد باندې فکر نه کوي، د دې فکر بل پاته بوخت کېږي. دویم ډول دانشمندان داسې فکر کوي چې هر څه شی خپل ځان ته یو اهمیت لري، یو کړه لري، یو کارکرد لري، یو فنکشن لري، نو دغه وخت هم چې دا د خپل په بدیل کې یو کړه لري، یو خاص وظیفه لري. انسانان پوه نه شي چې دغه کومه د وخت په بدیل کې مثلا دوی کوم نوع وظیفه یا کوم نوع کړه سر ته ورسوي نو دغه وخت بې ځایه مصرف کړی ده. نو دغه موجوده فهم په کورنۍ کې چې له وخت سره هم دوی استفاده وکړي دا نشته، او د وخت په بدیل کې کوم نوع ښه ښه کارونه باید وکړي. پته او مثال دوی راځي مثلا د ماسپښین نه خواست وایي چې ولا د ماسپښین په وخت کې زموږ فرهنګ او کلتور کې دا رقم رواج شوي دي چې بس ویزه شي دوه درې ساعته خوب وکړي او پس هغې څخه چې راځي چې یو شین پیاله چای دم کړي او د خپل مثلا د وخت تېر کړي. اما دوی متوجه دي چې څلور پنځه ساعته یې د خپل ځای کړي دي، ته کولی شي نیم ساعت استراحت وکړي، څلور نیم ساعته نور استفاده ورته وکړي. دا د وخت موثریت د دوی د ژوند څخه د ارزښت له منځه تللی. دریم هغه ډول دانشمندان دي چې دوی وایي چې دغه کوم کړه وړه کوم کلتور رسم و رواج چې در داشته دا انسانانو ته ښه تفهیم شوی نه ده، څه ورته هغوی ته روښانه شوی نه ده. از همدغه له خاطره د وخت په مورد کې زموږ په فرهنګ کې د ځوانانو ته یا مثلا د دوی د ټولنې وګړو ته ښه نه ده ورمعرفي شوی ده.
استاد، که د وخت نه سمه ګټه پورته نه شي دا به کوم مشکلات را ولاړ کړي؟
زموږ تاسو د وخت هیڅ وخت نه درېږي. موږ تاسو ته هغه بنیادي او اساسي ستونزې چې موږ ته منځته راځي دا ده چې وخت، حتی په بعضو فرهنګونو کې ویلي چې وخت ولا طلا ده، وخت څه شی ده؟ زه وایم چې وخت داسې یو ارزښت ده چې اصلا بدیل نشته. کوم وخت چې له لاسه ځي موږ هیڅ نشو کولای چې هغه د یو بل بدیل وټاکو او دوباره مثلا لاسته راوړو. بنان یوازینی ضرر او اصلي ضرر دا ده چې خپل د وخت ارزښت د موږ له لاسه ځي، چې د وخت په مالیت باندې موږ پوه نه شو. دغه فلسفي نکتې ته ما اشاره وکړله، هیله کوم چې خلک ورته ښه پام وکړي. بل د وخت په مقابل کې که موږ کار وکړو دغه کار مزد او ارزښت لاسته راځي، هغه موږ او تاسو نشو تولیدولی. مثلا زه یو ساعت کار کوم سل روپۍ لاسته راوړم، ځکه کار به نه کوم په دې معنا باندې چې سل روپۍ ما لاسته را نه وړي. له بلې خوا هغه وخت چې موږ وخت مدیریت نه کړو او وخت ښه استفاده نه کړو، په خپل فرد په ټولنه کې موږ یو نوع تنبلي منځته راوړو، یو نوع بېباوري منځته راوړو د ټولنې په وګړو کې.
استاد، اوس د وخت نه څنګه ګټه پورته کړو؟ څه لارې چارې ورته شته؟
بنیادي او اساسي لارې چارې دا ده پوه چې اصلا هیڅ نوع بهانه موږ ونه ګورو او صرف متوجه دې ته شو چې موږ تاسو مثلا په کوم سن کې یو، په کوم موقف کې یو، په کوم حالت کې یو، او په دغه سن په دغه موقف په دغه حالت کې ما دغه منظم او با ارزښته یو کړه چې زه ترسره ورسوم یا یو ښه کار چې ترسره ورسوم کوم دي. نو دغه کارونه موږ مخکې له مخکې په ځان روښانه کړو او باید حس کړو چې د هر ښه کړه وخت او مناسبه وخت کوم یو ده. وخت چې د دو تناسب، یعنی د موږ لپاره مناسب تناسب، مناسب وخت سره در اصلي تناسب او اصلي اړیکې روښانه کړو، د موږ له وخت بهترین استفاده کړو.
استاد، که د وخت نه ښه ګټه پورته شي، یعنی ارزښت باید څومره لا پسې ډېر شي؟
تاسو وګورئ په دا ټولنه په دوه ډوله تقسیم شوې ده. موږ وایو پرمختللې ټولنې او بیرته پاتې ټولنې. بیرته پاتې ټولنې دا ده چې د وخت د ارزښت، د وخت ماهیت ښه ګټه نه اخلي. همدغه له خاطره ده چې ټولنه بیرته پاتې کېږي، کلتوري چارو کې، سیاسي چارو کې، اقتصادي چارو کې. اما هغه کومې ټولنې چې هغوی ته موږ نوم ایتای ده چې پرمختللې ټولنې دي، نو دوی یوازینی هغه اصلي معیار چې دوی ته موږ وایو چې مثلا پرمختللې ټولنې په خاطر دي چې دوی د خپل د زمان، د ماهیت او د محتوا څخه اضافه ګټه لاسته راوړې ده. نو هغه ټولنه چې د وخت د ارزښت استفاده ونه کړي هغه بیرته پاتې کېږي او ټولنه ته ضرر ورسېږي، او هغه ټولنه چې د وخت له ماهیت څخه استفاده وکړي هغه مخ په وړاندې ځي او انکشاف او ترقی منځ ته راځي.
ډېره مننه کوم، کور ودان استاد. ګرانه دوستانو، دا د دیوانۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.